دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه که څه هم چې د پاکستان د لنډمحال حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی یو ځل بیا د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان مهاجرینو ته د نومبر تر لومړۍ ورځې پورې له پاکستان نه د وتلو خبرداری بیا تکرار کړ. یو شمېر افغانان چې د سپین بولدک په لاره افغانستان ته اوړي شکایت کوي چې پاکستاني چارواکو د چمن سپین بولدک په غاړه د افغانانو تګ راتګ محدود کړی. د مسافرو د تګ راتګ لپاره له یوې نوې پالیسۍ نه استفاده کوي. آیوازی د قندهار، هلمند، اورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو ته چې د هویت الکترونیکی پانی ولري پاکستان ته د ننوتو اجازه ورکوي. د رویټرز اژانس د رپورت لمخه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلي خمرې په امام زمان جامع جماعت کې د هغه مرګانی برید مسولیت قبول کړي چې لامل یې لس کسان وژل شوي او لږ تر لږه شل کسان ور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنرۍ د هرات ولایت د تیرې اونۍ له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د شنبه په ورځ د تلې په 28مه مرسته ورکوونکو هیوادونو او خیریه بنسټونو ته د 14.4 میلیون ډالر بسپنې خواست وکړ. ګڼ شمېر کورنۍ چې د هرات د ولایت د زندهجان په ولسوالۍ کې په تباه کوونکې زلزلې کې خپل کورونه له لاسه ورکړي تر اوسه لا د شین اسمان لاندې په پلاستیکي خیمو کې دېره دي او د بشري مرستو انتظار کوي. له بل خوا د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د هرات په ولایت کې د 6.3 درجو زلزلې وروسته د نورو ټکانونو او د شګو توپان له امله د افغانستان په لویدیځ کې یو بشري ناورین رامنځته شوی. دغه نړیوال سازمان وای په زلزله کې تر ټولو زیات زیان خزو او ماشومان ته اوخته. ل امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د طالبان حکومت د هرات ولایت له زلزله ځپلو خلکو سره د پاکستان د حکومت مرستې رد کړې دي. یو حکومتي مقام چې نه غوښتل نو می واخستل شي امریکا غږ ته د چهارشنبه په ورځ ویل چې دغه پریکړه د پاکستان د لنډمحاله حکومت د صدر اعظم انور الحق کاکړ لخوا د ایکسپورټولنیز شبکا د افغانانو په اړه دی وپارهونکی پیغام د خبرولنا ورسته او شو. دا واشنگتن دی سعودي عربستان د اسرایل سره د اړیکو د دې کولو بهیر زندولې. ایوی با خبر سرچینې د فرانس پریس اژانس ته ویلي چې سعودي عربستان له اسرایل سره خبرې ورسته له هغه وزندولې چې د اسرایل پوځ غزې په تړانګه کې د هوا او ځمکې لارې بریدونه پیل کړل. د اسرایل په متقابلو هوایي او ځمکني بریدونه کې تر اوسه د غزې په شمال کې 2215 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. ګڼ شمېر ماشومان او ښځې هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د اکتوبر په 10مه پر اسرایل باندې د حماس په یو پراخ برید کې هم د یو شمېر خارجي اتباعو په ګډون لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي وو. د بل خوا ویل کیږي چې اسرائیل د غزې د شمالي سیمونه د څپاسه 1 میلیون اوسیدونکو د وټول لپاره د جنوب په لورې د تک دوه لارې ټاکلې دي. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن له اسرائیل سره په غزه کې د ملکی وګړو لپاره د خوندي ځایونو په ټاکلو باندې خبرې کړې. بلنکن د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه اسرائیل ته سفر وکړ. د دفاع وزیر لوید آستن هم د جمعې په ورځ تل ابیب ته رسیدو وروسته د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او یو شمېر لوړپوړو اسرائیلي مامورانو سره ملاقاتونه وکړل. په عین وخت کې د مصر حکومت له غزې نه د سینای ټاپو وزمې ته د فلسطینیانو لپاره د اجازې ورکول نه ډډه کړې. ممکن چې د غزې له تړانګې نه مصر د فلسطیني مهاجرینو له یو غټ بهیر سره مخامخ شي. لبل پلاوه ایران اسرائیل ته د یو پراخه ساحوي جنگ د امکاناتو په اړه خبرداري ورکړه. ایرانی چارواکي وای چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ ممکن دغه جنگ په منځني ختیځ کې په یو غټ سیمایي جنگ بدل شي. په داسې حال کې چې د نړیوالو توجه د غزې د تړانګې په لور ده په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې هم د ناقلو یهودو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه زیاته شوې. تیرې وی هفته په دوران کې 450 فلسطینیان له اسرایلی عسکرو سره په نښتو کې او یا د ناقلونو په حملو کې وژل شوي دي. په لویدیځه غاړه کې د ملګرو ملتونو څارونکي وای چې دا ونی د تلفاتو په حساب د فلسطینیانو لپاره د 2015 میلادي کال وروسته تر ټولو خونړی ونی وه. او پرون د چهارشنبه په ورځ د تلې په 28مه په متحده ایالاتو او په لاتین امریکا کې بشپړ کسوف رامنځته شو. دا بشپړ کسوف هغه وخت رامنځته کیږي چې سپوږمۍ د لمر او ځمکې ترمنځ سفر کوي او سوری پر ځمکه باندې لویږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د راپورټونو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د پاکستان د لنډمهاله حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی یو ځل بیا په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ ورځې د پاکستان څخه د وتلو خبرداري تکرار کړي. پاسپین بولدک کې ځینې افغانان وایي چې پاکستان د چمن سپین بولدک په سرحد د افغانانو تګ راتګ محدود کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې ووري.
د کندار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پاکستان د تیرو څو ورځو راهیسې د کندار سپین بولدک او چمن په لار دغه هیواد ته د مسافرو تګ راتګ لپاره تیوي نوي کړنلارې څخه کار اخلي او یوازې هغو مسافرو ته چې د څلورو جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند، اروزګان او زابل الکترونیکي پیژندپاڼې ولري پاکستان ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د مخه پاکستان د همدې ولایتونو اوسیدونکو ته په کاغذي پیژندپاڼو باندې هم د تګ راتګ اجازه ورکوله. د پاکستان حکومت د همدې روان اکتوبر میاشتې په سر د افغانانو لپاره دغه هیواد ته د تک شرایط نور هم سخت کړل او د یوې نوې پریکړې په اساس به د نوامبر د میاشتې له پیل څخه هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته داخل نشي. یو پاکستاني چارواکي د نوم نه خودو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې دا نوې کړنلار به د نوامبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه عملي کیږي. د بل خوا د پاکستان د لنډمهالي حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ یو ځل بیا د خپل حکومت د څه د پاسه 1.5 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه باندې او ویل چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوی مهلت د پای ته رسیدو وروسته به د پاکستان حکومت د هغوی د ایستلو په برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. هغه ویل چې د نومبر د میاشتې تر لومړۍ ورځې پورې دي د اوسیدانی د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال په خپله د پاکستان څخه ووځي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو او پولیسو کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو د نیولو او په زندان کې د اچولو د اقداماتو په دوام پیوځي اقدام کې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو رنګ ول هم پیل کړی دي. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت په نوې کړنلار باندې کلک انتقادونه کړي او د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجید د پاکستان څخه غوښتي چې په خپله پریکړه دي د سره غور وکړي. د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت نوې اقدامات د طالبانو د حکومت د چارواکو د خبرګونونو په لړ کې دغه حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د بلخ په ولایت کې یوې غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په وینا کې ویل چې پاکستان د افغان کډوالو د مسالې څخه د دوی پر حکومت د پېښار د وسیلې په توګه کار اخلي. په اسلام آباد کې سیاسي چارو یو کارپو حسن خان په دې باور دی چې د نوامبر تر لومړۍ ورځې د مخه به په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ستانه نشي.
توګه غیر قانوني غیر ملکیان دي په پاکستان کې چې په هغه کې بیا افغانان ډېر زیات دي. هغه نه چا سره چې پی او آر کارت دی یا د چا سره ویزه ده، بلکې هغه چې دا غوی سره هیڅ قسمه اسناد نشته دي، نو هغه هم کافي زیات دي. نو زمانه د خیال چیرې لکه د 1 نومبر پورې به داخلک پخپل لاړ شي. د 1 نومبر نه پس بیا د دوی خلاف چې کوم دی هغه نیول کیږي به بارډر ته به دوی اوړل کیږي او ماغه پالیسی به بیا شروع کیږي. نو د 1 نومبر پورې خو مشکل ده چې دا دومره خلک وزیزه کا وسو پکې دا تقریبا سما په خیال ول ستل سرځ پاتې شولې. نو وسه پورې خومنګ کتلی نو لکه پدې کې به لاکو پورې کسان هم نه دي تلی. نو دا یو ماته خو یو ډېر داسې تاریخ کاری چیر دا لکه غیر حقیقت باندې بنیاد دی.
حسن خان د چمن سپین بولک بلار کې د نوې کړنلارې پلي کېدل هم د پاکستان لخوا د دې اعلان شوی کړنلارې خلاف بولی او وایي چې د دې کړنلارې څخه به زیات زیان هم هغو سوداګرو ته ورسي چې د ډیورنډ کرخي دواړو خواو ته روزانه تګ راتګ کوي.
ماته خو خپل باندې دا د پاکستان چې کوم بنیادی پالیسی ده دا د هغه خلاف کاری
د یو سند رژیم په نوم دغه کړنلارې هدف د خودل کیږي چې پاکستان د ترهګرو او قاچاقبرو په ګډون د ناقانونه تګ راتګ مخه ونیول شي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت کړنلاره د پاکستان ټولو سرحدي مقامات تاسولي. په دغه اسنادو کې ویل شوی چې افغانان یوازې په پاسپورت او ویزې باندې پاکستان ته سفر کولی شي او له افغانستان څخه پاکستان ته د سفر لپاره بل هیڅ سند نه منل کیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
پرون اسرائیلی ځواکونه هم د غزې پر تړانګې خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو تلویزیونی وینا کې ویلي غواړي حماس لمنځه یوسي او اوسنی پیل شوي عملیات یوازې د کار پیل دی. د بلې خوا په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې له ښار څخه کابو 1 میلیون فلسطینیانو ته د وتلو امر کړی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیلو، مصر او اردن په ګډون د ګلف له هیوادونو سره مهمو بحثونو ته دوام ورکړی دی. نور حال پر پورت کې.
په استانبول کې په زرګونو کسانو په داسې حال کې پر غزې د اسرائیلو روان برید وغند چې هغوی له یاد هیواد څخه د حماس د مشرانو د ایستلو غوښتنه کوله. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ډیر ملاتړ د مذهبي او اسرائیلو ضد بنیاد څخه دی او نوموړی په تیر کې د یهودانو د هیواد په غندلو کې مخکښ و. خو یو شمیر شنون کې اوس مهال د اسرائیلو په اړه د ترکیه د ولسمشر چلند یو څه متفاوت بولي او د هیواد د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت سره د اړیکو د رغیدو په اړه د نوموړي وروستیو هڅو ته اشاره کوي.
ل اسرائیل سره نږدې کېدل د ولسمشر لپاره ډېر مهم دی. زه فکر کوم د هغه لومړی غبرګون او دویم غبرګون د هغه څه په نسبت چې په خوای د داشان مسلو پر د لوت ډېر کمو.
مثبت ټکو ته په کتو په انقره کې د اسرائیل سفارت د وی ویډیو په خبرولو سره د ترګانو مننه کړې چې د ټولنیزو رسنیو لاري له اسرائیل سره یو والی څرګند کړی دی. خو په انقره کې د حماس له سیاسي مشرانو سره د اردوغان غونډه او د اسرائیل ادعا چې وایي د حماس جګپوړي غړي په ترکیه کې اوسیږي احتمالا د رواني میاشتې د خونړي برید وروسته د اسرائیل د حکومت تر څار لاندې راشي.
باید ووایم چې حماس په ترکیه کې حضور لري. دا حقیقت ده چې د حماس غړي په ترکیه کې فعالیت کوي او دا هغه څه دي چې د اسرائیل له اړخه خبرداري ورکول کیږي.
اردوغان ادعا کوي چې له حماس سره نږدې اړیکې هغه ته اجازه ورکوي چې د منځګړی رول ولوبوي او په یاد ډول کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. رویټرز خبري آژانس د یو ترکی چارواکي په قول لیکلي چې انقره د حماس لخوا د څه باندې سلو اسرائیلي اتباعو په خوشي کېدو کار کوي. ترکیه که څه هم د حماس د بریدګرو سره د حساب کتاب په اړه د نتنیاهو له غوښتنې ملاتړ کوي او د اسرائیلو د زغم غوښتنه هم کوي.
زه په دې ټکی کې د نتنیاهو ملاتړ کوم. هغوی باید د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا پر اساس د دغه جنایتکارانه عمل عاملین ونیسي او سزا ورکړي او د ځان دفاع وکړي. خو لدی وروسته چې هغوی ماشومان او ملکی خلک ووژني دا په یو شکل قومي لمنځورلو او نورو جرمی اقداماتو باندې بدلیږي.
د ترکیه اکثریت عمده مخالف ګوندونه د فلسطین ملاتړ کوي او اسرائیل غندي. غوی همدارنګه د مظاهرو غوښتنه کوي او وایي دا کار پر اردوغان فشار زیاتوي چې د اسرائیل په وړاندې خپل موقف سخت کړي. سمیع الله جلالزای، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
اوریدونکو، د امریکا محافظه کارو جمهوری غوښتونکو د جمعې په ورځ د یو اتیا په مقابل کې د یو سلو لیر وشتو رای سره جیم جوردن د امریکا د کانګریس د رئیس د چوکۍ لپاره نومولی دی. دا د امریکا د استازو د جرګې لپاره د رئیس د ټاکلو دریمه د ناندرویو ډک ورځ وه. شنونکي وایي چې جیم جوردن باید د امریکا د استازو د جرګې د کافي غړو رای ترلاسه کړي. نور هم پر پوټکې
د امریکا د استازو جرګه د بونبس سره مخ ده. دغه جرګه نه اسرائیل او نه هم اوکراین ته د مرستو لیږلو لپاره کوم قانون تصویب ولی شي. تر هغه چې د دې جرګې غړي روانه ونه، جیم جوردن ته د دې جرګې د ریاست لپاره رای ورکړي، دا حالت به هم دا ډول روان وي.
زه فکر کوم دا خونه متحد کولای شم. زه فکر کوم زه به دوی ته ورشم او ورته به ووایم چې موږ څه کول غواړو او دا ولې مهم دی.
جیم جوردن د یو اتیا په مقابل کې په 214 سری رایو سره د جمهور غوښتونکو نوماندي وګټله. د اوس د دې لپاره چې نورې 211 اړینې رای ترلاسه کړي، د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره یوازې یو څو ورځې لري.
ستوند دا چې د هر چا غوښتنې توپیر کوي. د بلګې په ډول که د ځنو خلکو سره یو ډول ژمنې وشي، دغه ژمنې بیا نور اساس خواشینی کوي. لدې عمله باید ډېر متفاوت ژمنې وشي، خو دا کار د ګوند دننه خلک خواشینی کوي. همدا لامل دی چې د استازو د جرګې د احتمالي رئیس لپاره یو نری لار باندې تلل وي. همدا لامل دی چې موږ ولیدل چې یو رئیس لاوار د مخه لریاست څخه وویستل شو.
دا د امریکا د استازو په جرګه کې د جیم جوردن نهمه دوره ده. د بایدن د ادارې په تړاو د څېړنو کولو له امله مشهور دی. نوموړي د امریکا د استازو د جرګې د ګوښه کړل شوي مشر کیون مکارتی ملاتړ هم ترلاسه کړی.
زما په باور جیم جوردن به په خپل دنده کې بریالی وي.
هغه وخت چې د استازو د جرګې عمومي غونډه جوړه شي، اټکل دا دی چې په استازو جرګه کې د ډیموکراټانو مشر حکیم جیفری به 212 رای ترلاسه کړي.
House Republicans
دا سازو جرګې جمهور غوښتونکو غړو داسې یو څوک چې پښپاړس کال یو قانوني لایحه نه ده تصویب کړي، د جرګې ریاست ته نومند کړي. د دې لامل دا دی چې د نوموړي موخه د امریکا خلک نه دي. د نوموړي موخه د درواغو او د سازشونو د تیوري جوړول او د امریکا د خلکو ترمنځ تفرقه چول دي.
ځینې ډیموکراټانو د 211 نورو رایو د ترلاسه کولو لپاره د واک د شریکولو د هوکړې وړاندیز کړي. جمهور غوښتونکو هم د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د استازو وسانی موقت رئیس پاتریک میک هنری ته د قوانینو د تصویبولو واک ورکړي. اټکل دا دی چې د استازو جرګې ټول غړي د روانې دوشنبه په ورځ د جرګې د عمومي مجلس لپاره واشنگتن ته راستانه شي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د هرات ولایت د زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره 3.4 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د بل خوا د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو څنګه مشر فیلیپ کراف امریکا جخته ویلي چې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه د بودیجې کمښت دی. نور حال پر پورت کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په مخه د څه باندې 14 میلیون ډالرو راټولولو غوښتنه کړې ده.
HCR today launched an appeal for
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د افغانستان په لویدیز کې د زلزله ځپلو سره د مرستو د زیاتولو لپاره د 14.4 میلیون ډالر غوښتنه کړې.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي.
ضرورت به کم درن به خیمه درن دغه قضا درن اکثریت همي مردوم که اس یا کسبکار است یا بالاخره دکاندار اینا همه به حساب قضا به قضا اینا ضرورت دارم پول پیسې چیزی ندارم.
د ملګرو ملتونو د شبیرو لمخه په هرات کې په ورستیو زلزلو کې لزرو زیات کسان مړ شوی او 2400 نور ټپیان شوی دي. چارواکي وایي کې دې شي د تلفات شمیر نور هم زیات شي.
شوار دارم سکتا کړده 23 نفر نون خورم
آمدم اینجا آواره شدم. همین جا آواره شدم. من دربار خدا شیشیم. دخترم فلج شده. از ترس.
بلخوا افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست د هرات ولایت زلزله ځپلو سره په عاجل ډول د دغه هیواد $12 میلیون بشري مرستو د برابرولو خبر ورکړی دی. لدې ټولو سره سره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د مطبوعاتو د څانګې مشر فلیپ کراپ امریکا غږ سره په مراکه کې وویل چې خلکو سره د مرستو لپاره د بودیجې کمښت لویه ستونزه ده.
Our biggest problem is funding.
زموږ لوی ستونزه مالی تمویل دی. دا زلزله په داسې وخت کې شوې چې لمخه موږ سکه 10 میلیونه کسان د مرستو لیست څخه ایستلي. خلکو سره مو د مرستو اندازه هم کمه کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي چې د هرات په ولایت کې زلزلو او د زلزلو وروسته ټکانونو 2399 کورونه د خاورو سره خاوري کړي دي او له 568 کورون څخه زیات نور کورنۍ قسمن ویجاړ کړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
او په کابل کې یو افغاني مېرمنې تر دروزه روزیاتو شزینه کارکونکو ته د لاسي توکو د جوړولو او بازار موندنې په برخه کې د کار زمينه برابر کړه ده. د لاسي توکو تر جوړولو وروسته د توکي تر نړیوالو مارکیټونو رسیږي. طالب چارواکي وایي دوی ژمن دي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د مېرمنو لپاره په کور دننه د کار فرصتونه زیات کړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې وایي.
دا په کابل کې د اصل تجارتي شرکت هغه ځای دی چې په زرګونو میرمنو ته د لاسي توکو د جوړولو په مرسته د اولاد نفقه پیدا کیږي. د دې شرکت مشري سمیرا گوهری کوي. اغلی سمیرا وایي چې تر دروز روزیاتو افغان میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې ده چې د ټکنالوژي په مرسته د افغان میرمنو لاسي توکي د نړۍ تر ګوټ رسوي.
ما خوشبختانه داریم آن دست خانمایی که چی در پایتخت افغانستان و به این شکل در ولایات مثل بامیان، میدان وردک، غزنی، هرات و بسیار از ولایات دیگه افغانستان که به شکل بسیار منظم محصولاتشان را تولید میکنن و به این شکل اونا در دسترس کمپانی اصیل قرار میتن و ما هم محصولاتشان را از طریق دیجیتال شاپ خودشان که در روی وبسایت اپلیکیشن اصیل ایجاد شده را محصولاتشان را قرار میتیم و اونا از طریق میتونن که محصولاتشان را به فروش برسانن و عاید بکنن.
په همدې شرکت کې شاکره شمس د خیاطی په برخه کې خورا مجربه استاد ده چې نږدې 15 کاله کاری تجربه لري. که څه هم دا میرمن د خپل روزمره یت څخه خوشاله نه ده خو بیا هم د وسنوی کړکیچونو اقتصادي حالات په پرتله غنیمت ګڼي.
تاثیرات شرکت تحصیل 100% بالای کارگاه ما تاثیرات مثبت داشته، چون اگر امی شرکت تحصیل نمی بود البته ما آلا در کنج خانه بدون کاربار می ماندیم، چون ما اعاشه و اعباطه فامیل خدا از طریق نظمی دوخته که ما می کنیم و شرکت تحصیل به فروش می رسانه، ما البته مصارفش پیدا می کنیم. از اینجا دستمزد را که می گیریم ما امی شرکت از برکت امی شرکت تحصیل است.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د میرمنو پر کار او زده کړو بندیزونه ولګول، ډیرو لوستو میرمنو او ښځینه ښوونکو حرفوي زده کړو ته مخه کړه. په اصل شرکت کې هغه په لسګونو لوستي میرمنې د اړتیا په اساس خیاطي او نور حرفوي چارې مخته وړي، خو بل لور ته طالب چارواکي د میرمنو اقتصادي ستونزې مني. د دوی په خبره چې په کورونه کې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د میرمنو لپاره د کار زمینې لا زیاتې کړي.
ځینې هغه میرمنې بې سرپرسته میرمنې، کونډې میرمنې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې دوی ته زده کړو ورکول کېږي. البته د دوو هلته ټول مکمل داسې ترتیب ورته جوړ شوی ده چې د شریعت په چوکاټ کې د میرمنو لخوا نه میرمنو ته زده کړې ورکول کېږي، او په دې سره موږ کولای شو چې په راتلونکي کې د کورني تولیداتو پروسس کې راغنده رول ولوبه او میرمنې په خپل کورونو کې د یو مړی حلال روزي څښتنه شي.
د اصل شرکت مسول او کارمندان وایي چې لدې کار څخه هدف د خپل اقتصادي ستونزو د مخنیوي ترڅنګ و نړۍ ته د افغانستان د خالص فرهنګ وړاندې کول او په نړیوال بازار کې د افغاني توکو او لباسونو موجودیت دی. شمسارین، امریکا غږ.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مخاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د اقتصادي ودې، انرژي او د چاپیریال لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرسل هوسی ورناندز. زه ویلې مهم منرالونه د نوې ټکنالوژۍ لپاره په بلاکونو جوړولو کې مهم دي، که موږ په دې قدر ژلو چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړو. د بهرنیو چارو د وزارت مرسل فرناندز د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د خبرو په څنګ کې د خبرو په ترڅ کې څرګنده کړه چې د لیتیوم، ګرافایت، ماګنیسیوم په شان د منرالونو لپاره په ضرورت کې چټک وده ده. اوس دستي تاسو ته یو مثال درکوم، او اوس د لیتیوم 240 ځکه اندازه استعمال شوی ده. موږ به د 2050 کال پورې ورته ضرورت ولرو. همدا اوس په اساسي توګه د دغو موادو تدارکات یو یا دوه هیوادونه کنټرولوي. موږ به دې ته ضرورت ولرو چې متنوع کړو، ولې؟ ځکه موږ د کووډ په وخت کې زده کړه کله چې د تدارکاتو سلسلې په یو یا دوه هیوادونو کې تمرکز پیدا کړ، دا یو خطر دی. کنکندنه په خپله یو دریم چیلنج دی. ډېر وارې ټولنې چې دوی په شاوخوا کې مان کندنې فعالیتونه لري کړاو غالي. موږ ته پکار ده چې د ټولنو لپاره لارې چارې ولټوو، او د هیوادونو لپاره چې له دغو فعالیتونو ګټه هم وکړي. موږ د هغو هیوادونو سره چې کار کوو دا یقیني کړو چې موږ انډیوالان یو او نه مازی یستون کې، ولې؟ ځکه چې کارونه پیدا کوي او دا ځوانانو لپاره فرصتونه پیدا کوي چې په دې به قادر وي چې په خپلو هیوادونو کې راتلونکي ولري. په یو طریقه امریکا مرسته کوي، هغه دا ده چې د هغو چیلنجونو مخه ونیسي چې په مهمو منرالونو سره مخامخ شوی ده، چې د خوندي منرالونو د انډیوالۍ له لارې مخه ونیولی شي. د دیارلس هیوادونو او اروپایي اتحادیې نه منځته راغلې ده MSNP په دولتي او خصوصي سکتورونو کې په پانګه اچونه او مالیه او پرمختګ کې د ټولو انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې مسؤلانه کانکندنې پراسس کولو، ریسایکل کولو کې فرصتونه منځته راوړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرسل فرناندز ټینګار وکړ چې د MSP اصول څرګند دي. موږ به دا خبره یقیني کړو چې زموږ شرکتونه د چاپیریال د لوړو اصولو پیروي کوي. د حکومت علي د اصولو د دې معنا دا ده چې اداري فساد زیان لري، او موږ د ټولو سره همکاري کوو. ټولنې باید د دې ډول پروژو نه ګټه هم لاسته راوړي، کنه دوی به مخالفت وکړي او پروژې به پر مخ نه ځي. د بهرنیو چارو د وزارت مرسل فرناندز وویل د اقلیم د بدلون د موجوده چیلنج سره د مبارزې کولو په نظر کې نیولو سره موږ ته پکار ده چې د دې ډاډ ورکړو چې هیوادونه مجبور نه کړی شي چې د چاپیریال د تخریبولو او اقتصادي ودې ترمنځ انتخاب وکړي. دا نه ده چې دا وکړي یا هغه یا سینرو، دا د دوه هدفونه دي چې موږ یې په ګډه غم خوړلې شو. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.